دا په داسې حال کې ده چې د رحمت الله نیکزاد تر وژل کېدو پوره 40 ورځې مخکې په هلمند کې د ازادۍ راډیو خبریال الیاس دایی هم په بمی چاودنه کې وژل شوی و.
اساسي او بشري حقوق.
سلامونه درنو دوستانو، اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هر کلی کوم. په دې خبرونه کې په دې باندې باس کو چې سوله د بشري حقوقو په توګه څنګه ارزول کیږي. په دې باس کې بر سره د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د صحوی دفتر د شکایتو د څنګه مرستیاله اغلی ملغلره مایار سره وی په پیل کې د تخره غلاس وی. اغلی مایار، ډیره زیات مننه کوم چې موږ ته وخت راکاو په پیل کې تاسو تخره غلاس وی. ما خبرونه ته لمړی پوښتنه باندې سم ترکو چې سوله د بشري حق په توګه څنګه ارزوي تاسو؟
مننه مریم جانې، زه هم خپل سلامونه ډېر ازاده د ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. او د تاسو د پوښتنې په ځواب کې باید وایم دا چې مخکې له دې چې سوله د بشري حق په توګه تعریف کړو، یا ووایم چې څنګه یې زه هم غواړم ووایم چې سوله اول د سولې تعریف ولرم. سوله بلابل تعریفونه لري چې کولای شوای چې سوله د تاوتریخوالي نشتون دی، همدارنګه سوله د عدالت په معنا ده، او همدارنګه ولای شي چې سوله د نظم، تعادل، د قانون حاکمیت، او د رواني او روحي ارامتیا په معنا ده. د دې تعریف نه کولای شو دا واخلي چې سوله په دوه ډوله ده، یو منفي سوله ده او بله مثبته سوله ده. سوله په منفي مفهوم سره دا معنا لري چې د تاوتریخوالي نشتون دی، او همدارنګه د جنګ نشتون په معنا ده. سوله په منفي مفهوم سره، او سوله په مثبت مفهوم سره، مثبته سوله هغه سوله ده چې پراخه وي، تلپاتې وي، او په هغه سوله کې چې د بشري حقونو او عدالت تامین وي او احترام ورته وکړی شي، نو هغې ته موږ مثبت سوله ویلی شو. همدارنګه بشري حقونه هغه اخلاقي حقونه دي چې انسان چې کله متولد کېږي د هغې سره منځ ته راځي، او هغه باید دغه حقونه ولري او باید مراعات شي او ورکړل شي. او په دې معنا ده چې هغه حقونه دي چې پرته له هغې چې بعضې تفاوتونه موږ په نظر کې ونیسو، لکه قومي، ژبني، دیني، مذهبي، ټول تفاوتونه، هر انسان د دغه حقونو یعنی دغه حقونو مستحق دی او باید ورکړل شي. په خوشبختانه بشري حقونه په افغانستان کې په د 2012 کال اساسي قانون کې چې مخکې له دې نه چې د بشري حقونو اعلامیه تصویب شي، دا حقونه په تصویب شوي دي او په رسمي توګه پیژندل شوي دي. چې په هغه قانون اساسي کې د طبیعت حق، د ازادۍ حق، د قانون پر وړاندې د برابر والی حق، او د اجباري کار د مخنیوي حق، او داسې نور حقونه دي چې په رسمیت سره پیژندل شوي او تصویب شوي په هغه قانون اساسي. او دا چې سوله د بشري حق په توګه د سوله د بشري حق په اړه ملګري ملتونه د دې اعلامیې په مقدمه کې سوله، امنیت او پراختیا د بشر حقونو د ملګرو ملتونو سیستم بللی دی، او سوله یې د نورو بشري حقونو د منځته راوړلو یا احقاق لپاره زمینه بللې ده. د سولې بشري حق په اړه د ملګرو ملتونو په لومړۍ ماده کې راغلي دي چې هلته وایي چې هر انسان له سولې څخه د برخمن کېدلو حق لري، او دغه حق یې په روښانه توګه په رسمیت پېژندلی دی، دا چې سوله یو بشري حق. او همدارنګه په دوهمه ماده کې یې ویل شوي دي چې هېوادونه باید د برابرۍ، د تبعیض نشتوالی، عدالت او د قانون د حاکمیت په برخه کې کار وکړي، ورته درناوی ولري او اجرا کړي، او ترڅو وکولی شي چې د یو مثبتې سولې د ټینګښت شرایط رامنځته شي، یا همدا د سولې بشري حق د دې سبب شي چې یو تلپاتې سوله ولرو. دا ویلی شي چې بشري سوله د یو بشري حق په توګه په بین المللي اسنادو کې یو منل شوی حق دی، او د هر انسان یو من سره حق دی، او په بین المللي او نړیوال اسنادو کې ملاتړ کېنه شوی دی.
کورودان اغلی مایار، مننه کوم. دویم پوښتنه داسې مطرح کړو چې سوله او بشري حقونو ترمنځ اړیکې څنګه دي؟
مننه. د سولې او بشري حقونو ترمنځ اړیکه ویلی شم ده چې سوله او بشري حقونه هغه ارزښتونه دي چې د یو بل څخه جلانه کیدون زیات، یعنی موږ نشو کولای چې ټول افراد د بشري حقوقو په نشتون کې ولرو او همدارنګه د بشري حقوقو رعایت او مراعات کول او احترام پرته له سولې ولرو. نو په دې معنی ده چې بشري حقوقونه او سوله د یو بل لازم او ملزوم دي. سوله بشري حقوقونه یو بل سره تړلي ارزښتونه دي، په هماغه اندازه چې بشري حقوقونه او ارزښتونه رعایت شي موږ کولای شو تلپاتې سولې ته ورسېږو او د دې سبب شي چې یو تلپاتې سوله ولرو. او کله چې موږ سولې ته ورسېږو په تلپاتې سوله کې په یو سوله ییز چاپېریال کې کولای شو چې بشري حقوقونه او بشري ارزښتونه پلي کړو او ولرو. نو دا ولای شو چې سوله او بشري حقوقونه لازم او ملزوم دي یو بل او نه جلا کېدونکي.
یعنی چې سوله راشي، تلپاتې سوله په افغانستان کې په خیر راشي، نو حتما بشري حقوقونه هم خپل تامین کیږي سره. په افغانستان کې د تلپاتې سولې ته د رسیدو په اړه د بشري حقوقو یعنی څه نظریات وړاندې کوي، څه پیشنهادات لري؟
مننه. په افغانستان کې تلپاتې سولې ته د رسیدو لپاره برسیره د دې چې د مخالفینو سره حقوقي اړخ خبرې وشي، باید د سولې لپاره ټولنیز فرصتونه رامنځته شي ترڅو د سولې له روان څخه د خلکو ملاتړ ترلاسه شي. او په دې اړه حکومت د دې لپاره چې په هیواد کې تلپاتې سوله رامنځته شي یا تلپاتې سوله راولي او تامین کړي، باید ټولنیزه همپالنه قوي کړي او په هیواد کې د سولې په حق لپاره بحثونه شروع کړي چې خلکو بعضې خندونه چې د سولې د راتلو یا د تلپاتې سولې د راتلو سبب د مخنیوي سبب ګرځي هغه په ګوته کړي دي. چې زه د مثال په توګه هغه بحثونه چې په هغه بحثو کې چې خلکو هغه خندونه ویلي دي، زه وایم چې مثلا دوی اکثرا د امنیتي وضعیت د خرابوالي نه شکایت کړی چې دا یو عامل دی چې د تلپاتې سولې د رامنځته کېدلو خنډ ګرځي. همدارنګه د قانون د حاکمیت نشتون، د اداري فساد، د اقتصادي سره مخیا نشتون، د بشري حقوقو نه مراعاتول، همدارنګه د ښځو د حقوقو نه مراعاتول او نه حمایت، دا ټول هغه خنډونه دي چې دوی ویلي، خلکو ویلي دي چې سبب د دې ګرځي چې موږ ونه شو کړای سولې ته ورسېږو یا تلپاتې سوله منځته راوړو. نو تلپاتې سوله پرته له ټولنیز برابروالي نه منځته نه راځي، باید ټولنیز او همدار ټولنیز نابرابري سبب د دې ګرځي چې بې عدالتي منځته راشي او بې عدالتي سبب د دې ګرځي چې جګړه او نازداتي منځته راشي او بالاخره موږ ونه کړای شو چې سولې ته ورسېږو او یو تلپاتې سوله په افغانستان کې ولرو. نو باید افغانستان حکومت د دې لپاره چې موږ وکړای شو سولې ته ورسېږو او تلپاتې سوله ولرو، دې ته باید ژمن شي چې ټولنیز نابرابروالی له منځه یوسي، ملي سرمایه په عادلانه ډول سره وویشي، سیاسي مشارکتونه باید په عادلانه توګه په نظر کې ونیول شي او همدارنګه د ټولو لپاره باید سیاسي، اقتصادي او اجتماعي فرصتونه منځته راوړي. نو تر څو چې د خلکو ژوند تغییر ونه کړي او ښه نشي، د افغانستان حکومت نشي کولای چې د خلکو حمایت د سولې د راوستلو لپاره له ځان سره ولري او موږ وکړای شو چې په خپله ټولنه، خپل هېواد کې یو تلپاتې سولې شي.
ډیر زیاته مننه کوم معیار قدر منوریدونکو، تاسو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک میسون د صحوي دفتر د شکایتو د څنګ د مرستيالي اغلی ملغلری معیار خبرې واوریدي. دا و د دیوانې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه چې تاسو موږ وړاندې کړه، تر بیا چې په نورو خبرونو کې تاسو پوزور کې ازریګو تاسو ټول په لوی لاس پرو خو وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې واشو شیروا باندې برابر کړه، شیروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شي
خالونه واره شنه خالونه زنه خالانو کجيبه دي کوونه
ارغه اس به تکړه اس به تب په دیوانې سپریږي سهار سهار به په دیوانې منډي وي په ډیرو ځایو کې.
درنو دوستانو سلامونه می اومنی، په کابل کې د نوی ښار یا شهرینه او پارک ته ورغلی یاست؟
تفریح لپاره په خاطر د دې چې دلته خوښه مې راځي او ګورم چې مثال د چمنونو ګورم، د پارکونو ګورم، زندګي د پارکسان ګورم، زندګي د خاطر دلته راځم.
د یاد پارک تاریخ تر کومه رسیږي؟
د نیمی ښار پارک تقریبا د شپېتو دو شپېتو کلو جوان پنځه شپېتو کلو وړاندې خبره.
اووس په څه حالت کې دی؟
د تاسف سره په دې پارک کې ډلې ډلې معتادین، یعنی هغه څوک چې د پوډرو او تاریاکو په نشه روغ دي په دې پارک کې ګرځي.
نن په خبرونه کې هم د موضوع څېړو. په پیل کې د نوي ښار د پارک لرغونتوب ته تمکیږو، بیا یې ارزښت روښانه وو، او د بیا جوړونې پاک لای د مسولو کسانو خبرې هم درته وړاندې کوو. لازدی رادیو سره اوسئ. قدر منوتونکو، پارک هغه ځای دی چې د ستړي سرګردانه او بوخت ژوند له بوج څخه مو ذهن ته تر یو حده آرامي وربخي. ټول خلک په تیره بیا هغه کسان چې د مغی کارونه کوي په فارغ وخت کې د تفریح لپاره پارک او پارک ته ورته ځایونو ته ډېر اړتیا لري چې ورشي ذهن آرامه او وسه شي. په کابل کې د نوي ښار پارک هم چې په شپېته جریبه ځمکه کې جوړ دی، هغه ځای دی چې له بېلابېلو سیمو څخه خلک ورته راځي او له شنې فضا څخه خوند اخلي. دا چې یاد پارک څه وخت جوړ شوی دی، د علوم اکاډمۍ له علمي غړي څېړنوال حبیب الله رفیع څخه اورو.
د نوي ښار پارک تقریبا زما انزولې دی. زه د لاسو یو لاسو کلونو چې په دې پارک باندې کار روان وو. په نوي ښار کې یو نوی ګام وو. د پارک سینما هم چې د دې ښار یو برخه و، هغه هم په مغه وخت کې جوړېدلې، یعنی تقریبا د شپېتو دو شپېتو کلو جوان پنځه شپېتو کلو وړاندې خبره ده چې د پارک کارونه روان و او د پارک جوړ شو او بالاخره د خلکو د تفریح ځای و. سینما هم یوه آبرومنده سینما و. ټولو سینماګانو نه خلکو ارزښت ورکاو. دا د ملت یو میراث دی، د یو وخت نمایندګي کوي. نو زما له نظره دا ښه کار ونه شو چې دا سینما ړنګه شو. د ښځو لپاره د هغه ځای پکې و د فاتحې اخیستلو. نو په دې ترتیب دا یو ښه ځای و. دا باید د سره ترمیم شوی وای، جوړ شوی وای، نوي تاسیسات پکې شوي وای.
د نوي ښار پارک د کابل په زړه کې جوړ دی. په یاد پارک کې دنګې ونې، شنه چمنونه، بیلابیل ګلان، د لوبو میدانونه، پاکه هوا هغو کسانو بدرنګ کړي چې نشه پکې کوي. په هر حال په دې وروسته غږیږو. اوس لیکوال او د دعوت د پوهنتون استاد وجیه الله زهیر د نوي ښار پارک د ارزښت او د چارچاپېره ځایونو پاک لای معلومات راکوي.
ختیځ یا شرق طرف ته د حاجی یعقوب سلور لارې ده، او همدارنګه غرب طرف ته انصاری سلور لارې یا چارایی